سره لدی چې د امریکا متحده ایالات لوی بحث په امنیت باندې د ملي امنیت د امریکا باندې دا او په نور استحاتی موضوعات ده، خو د افغانستان لپاره مهم موضوعات هم داخلي امنیت ده او دغه داخلي امنیت منطقي د گاونډي هیوادونو اوضاع پورې او په ځینې موارد کې حتی د خارجي یا گاونډي هیوادونو لاسوهنه پورې هم مرتبط ده، چې په دغه بحثونه کې به د افغانستان په امنیتي حالات باندې وغږیږي، د امریکې په مرستو باندې وغږیږي او همدارنګه د حکومت په ژمنو باندې چې د اصلاحات لپاره کوي هغې کې به هم افغان حکومت معلومات ورکوي پرې غږیږي، او هم ښاغلی ټرمپ هم په دې برخه کې بیل راخمندی لري چې د افغانستان د حکومت هغه ژمنه ورتوي.
بله، په دې باندې په بیل ډول خبرې وکړو، ولسمشر اشرف غنی به په خاص ډول د پاکستان په مسله کې له ولسمشر ټرمپ سره څه وایي؟
د افغانستان حکومت وړاندیزونه په خوانه یعنی مخکې دینه چې د استراتیژي اعلان شي حسنه امریکا حکومت منلې او هغه په خپل استراتیژي کې ځای ځای کړی ده. اوس په د افغانستان حکومت غوښتنه به دا وي چې په استراتیژي کې چې کومې خبرې طرحې چې وړاندې شوي د هغې لپاره به د امریکا اقدامات شوي. یو موضوع ډېره جالبه ده د افغان حکومت لپاره چې د سولې مذاکرات، د سولې خبرې اترې د حکومت په اجنډا کې یا د اجنډا په راس کې قرار لري. افغان حکومت هم باید نړیوالو ټولنې ته قناعت ورکړي، نه یوازې دا چې پاکستان د تروریستي ډلو ځاله ده، بلکې تر څنګ دغه احترام دې له لاسه وته چې دوی طالبان نور وسوال مخالفین دي ته وهڅوي چې افغانستان حکومت سره سوله وکړي.
بله، یو بل مسله د فساد مسله دا غو د افغانستان کورنۍ مسله ده او د امریکا حکومتونو په تیرو څو کلونو کې هم په پرله پسې ډول د یوې ستونزې په توګه په افغانستان کې یاد کړي. فکر کوي چې د ولسمشر ترامپ توقعات به د افغانستان له حکومت نه د پخوا په شان وي او کبه یو څه زیات وي؟
البته د ښاغلي ترامپ توقعات د افغان حکومت نه متفاوت ده د نورو جمهورانو په تناسب باندې. ښاغلي ترامپ په خوانه هم خپل دریځ اعلان کړی او هغه مشخص اقدامات او هغه مشخص ګامونه چې افغان حکومت دی باید پلی کی هم نړیواله ټولنه ته افغان حکومت او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ویلې چې په هغه کې عمده مواردې په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات ده، په دې معنی چې په ملي اردو کې، ملي امنیت کې، دفاع وزارت کې، په لوړه کچه او په ټیټه کچه باندې د افغان حکومت نه امریکا حکومت د دې تقاضا د امید لري چې دغلته جدي اقدامات وکړي. پخوا سره له افغان حکومت نړیوال ټولنې سره دوه خیز تړونونه لري چې په اصلاحاتو باندې کار کوي، فساد سره به مبارزه کوي، خو هغه میکانیزم معلومه نه و چې دا فساد څه شی ده.
هغه میکانیزم اوس روښانه شوی، معلوم شوی،
اوس معلومه ده. اوس معلومه ده د افغان حکومت په چوکاټ کې یا دولت په چوکاټ کې موږ تاسو تقریبا ملي اردو جنرالان د 200 نه ډېر جنرالان په ملي اردو کې دنده لري. دا د امریکا متحده ایالاتو د اردو جنرالانو څخه ډېر زیات ده. نو خاصه ترامپ او امریکا حکومت دغه پیشنهاد لري چې په ملي اردو کې بالخصوص دغه رهبری کې جدي اصلاحات رامنځته شي. دغه جنرالان چې هر یو پنځلس باډیګاردان لري، دوی دفاتر لري، هر یو دوه درې زرین کوزر موټری لري، د دوی مصارف په سلها میلیونه ډالره کېږي په هر کال کې. دغه مصارف د راټیټ شوو کسان چې په ساده اصطلاح درته ووایم تنظیمي جنرالان دي، هغه کسان چې نور د دې ظرفیت نه لري چې په ادارات کې کار کوي هغوی دي باید ګوښه شي.
په دې کې همدان صاحب یوه خبره له یاده نشوې استلای چې اکثره دا جنرالان له تنظیمونو او زورورو ډلو سره تړلې دي. کولس مشر اشرف غنی د دې جنرالانو په وړاندې انفرادي اقدام کوي، د هغو هر یو له یو تنظیم او له یو چا سره تړلې دي. متحد ایالات به د دغو ډلو په وړاندې د ښاغلي غنی ملاتړ هم وکړي که به یوازې پرېږدي؟
بدون شک بل چاره نه لري. کله چې د ښاغلي اشرف غنی نه د امریکای توقعات دی چې دا اصلاحات دی شي او دغه شرایط دی پلی شي، نو بل چاره نه لري بغیر د نه شری د موقف نه چې تقریبا مشترک موقف ده منګو کی عملاتړ یو کی. په همدې خاطر افغان حکومت نیوی پالیسان باندې کار کوي چې په هغه کې تقاعد او تنقیس ته اولویت ورکړل شوی، د تقاعد عمر راکټ شوی ده، د جنرالانو لیستونو باندې کار کوي. هغه کسان چې فقط د تنخواه امتیازات لپاره په حکومت کې دي دغه کسان به حکومت هم مجبور ده او هم یو مسولیت لري، ملي مسولیت لري، د نړیوال مسولیت ترڅنګ چې دا کسان دی باید دغه مخامات نه لري. بل خبره دا موازیه خبره ده چې امریکا متحده ایالات افغان امنیتي ځواکونو تقریبا شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر ورکوي، نو هغه دا خبره نشي زغملای چې دغه پیسې د ترازی او د غیر مستقیم تنظیمي او یا هم هغه جنرالان چې نور لکار پیوتی هغه جنرالان باندې مصرف شي.
او فکر کوي چې د ولسمشر یو وروستای فرمان چې د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د ریاست صاحب منصبان او همدارس قاضیان او څارنوالان باید له سیاسي فعالیتونو لاس واخلي، دا هم د همدغو اصلاحاتو یو برخه ده؟
بله صاحب، اصلاحات هر اپلیکیږي عملی جنبه ځان ته نیسي چې په کوم کسانو باندې چې تطبیقیږي د هغوی هغه سیاسي، اقتصادي او بهرني نور هغه کوم حمایت شوي د هغه مخنیوی وشي یا هغه لارې چارې دې غوښ شي. تر څو پورې دا کار ونه شي په هیڅ صورت سره افغان حکومت کوم ژمنې چې کړي تطبیقولی نه شي، ځکه چې دا خلک خو داخل په حکومت کې دي. دا کوم داسې خلک نه دي چې د حکومت نه باندې دوی په نظام کې دي، دوی واک لري، قدرت لري. نو د دې طرحې د عملي کولو لپاره لومړی قدم کې مهمه خبره دا ده چې دوی دغه ټول هغه سیاسي او اقتصادي او نور امکانات چې دوی سره دي دا غوی د استفاده نه مخنیوي وشي. اوسنی امنیتي نظام کې 15 کټګوري باندې جنرالان وجود لري. یو د ظاهر شاه او داوود خان د زمانی جنرالان دي چې هغه تقریبا ډیر زو شوی و. دویم هغه کسان دي چې د مجاهدینو د وخت راغلي چې هغه غیر مسلکي یا هم چریکي جنرالان یا ګرولایي جنرالان دي. دریم طبقه په عام اصطلاح د کمونیستي نظام لاندې چې هغه په دغه کنونشنل وارفیر یا کنونشنلي جنگونو باندې بلد نه دي. څلورم کټګوري هغه جنرالان دي چې هیڅ ډلې پورې مربوط نه لري، فقط د پیسو او د امتیازات لپاره د پیسو او واسطو لري د غردې اخیستي. او پنځم کټګوري جنرالان یا منصبداران هغه دي چې د اوسنی نسل نه دي، چې دوی په دغه متعارفو جګړو کې هم دي، دوی جبهې جنگونو کې روزنه اخیستي. خو لبده مرغه په تیر 14 کالو کې چې دغه اردو تشکیل شو، از 15 کالو کې دغه نور څلور قشره جنرالان چې دوی د دې لامل شوي چې دغه وسنی نوی نسل د ارتقا پرمختګ مخه ونیسي. په دې معنی چې په دغه اردو او پولیس او امنیت کې یو انفلیشن پیدا شوی د جنرالانو، او دا د مخه نیسي چې دغه نوی نسل دا ډګروالان ډګرمنان دوی هم ارتقا وکړي او کوم مقامات چې دوی ته شایسته دي او دوی په شان کې د هغې مقام ته ورسیږي.